ټاکلو حق هم اخیستی او په 11 کلنۍ کې یې 10 کلن سړي ته واده کړې ده. خو ورونه یې په خپله خوښه ودونه وکړل، ښه لباس او ښه خوراک ورته رسېدلی دی. دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه و، او هلته هم د پردي کور د ښځې په نوم یادېده، چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او 3 ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده. نور د همدې له خولې اورو.
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واده کړی دی همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي، نو خپل لور خور نه به پرېښول چې کار وکړي، یا دغه ناوې ستا حاجت نورو نسته ته راځي تاسې کښېني. کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله، څه چې کار به و خټې به وي، دغه لرګي ماتولو ترون اچولو دا ټول جنجال زما په سر و. دغسې چې دا زما نه ده، دا پردي پردي نجلۍ ده، څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم. نو دلته مو واده کړی نه وای، دا څال ده، دا څه شپې دي چې په ما راځي، خو دا څه ګناه مې کړی و؟
دا سمه ده چې هلکان او انجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي. انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی، او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي، او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله، د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه داده چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لوڼې چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف ده، پیرزوینه ده، او د پیرزوینې پښتنه نه کیږي. او الک چې ده د خدای نعمت ده، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې ده چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپل دا افکار د دین سره اړخ نه لګي، او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت ده، د اسلام سره اړخ نه لګي، او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د درې لونو او درې زامنو پلار او د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي هغه په خپلو لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي، او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې، او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور ته ورکول کیږي، خزه ته محروم دي. خزه ته ډیر په حقیر سترګه قتل کیږي. کچیر ته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس اخلم یا بوټ اخلم، تاسو باور کوئ په یو رقم یو سن ایس تفکیک نسته. ام هم جنس کوم شی چې راوړم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم، او تر سودا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاده پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د خیر رویې له وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري، او له خپلې کورنۍ او خسر خیرو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نوا او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره، د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي. نور دا په دې مفکوره، او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده، یا مثلا دا خپل نه ده، زامنو ته ډېر ارزښت ورکوي. زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلیل خپل لور د پردی کور غنی، او یاد کور ناوی پردی راواده شوی غنی، او هغه ته صلاحیت نه ورکوي. په دې اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکو داسې وایي.
جی نه کړی چې په کور کې اولم بیگانه دي، اخرم بیگانه دي. څه خبره ده چې مصرف پر باندې ونی شي؟ پردی کور ته ځي، موږ ولې ور باندې زحمت وباسو؟ څه خبره ده چې په کور کې وساتل شي؟ ما د کور کارونه وکړم، دا خبره ښه ده. پلار په کور کې باید ښه خوراک ونکړي، ښه کالي جامه او شوان اخلي، چې میړه کره لاړ شي، چېر څه کام غلطه دي وکړي. نو
په یوه کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي
متاسفانه باید وایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوی و، په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم د منفی پدیده جریان لري. لکه څرنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کړي. که زوی باندې خرچه کوي، نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې د هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د یو بل چا کره ځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو کره ځي، هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده، د نساء سوره، او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیزه توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسؤول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کمه سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد کا په سر کې راته وایي چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کول. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او کنه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمایش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند زموږ د باورونو له وجې داسې کږه شوې ده. د ښځو اړوند د بدې فضا د منځته راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلېږي. موږ چې کوم ډول فرضیې د ژوند کې د ښځو د جنسیت په رابطه لرو، د دوی د ناتوانۍ په رابطه، د دوی د ناپوهۍ په رابطه، د دوی د مسؤلیت نه منلو په رابطه، د دوی د مثلا د ارزښت د کمولو په رابطه، د ټولو په رابطه یو شمېر زیات جدي باورونه دي چې زموږ په ذهنونو کې دي، هغه د باندې تدی، او مونږ خپل امغه ذهنونو سره برابر عمل کوو.
همدا نوړه ذهنیت د زینو کورانه یو به میرمنو ته څومره زیان رسولای شي.
اول ستونزه خدا د چې یو ټولنه نیمایي نه زیاته غیر عادلانه خپل ژوند په مخوري، او دا خپل عیب د یو ټولنه. ورسره د ټولنه نیمایي برخه چې میرمنې دي، هغه قرباني دي یو شمیر باورونو، د چاغه باورونه سم ګڼل شوی دي، سم نه دي اصلا. ورپسې په اړیکو کې او د ژوند په مسؤلیت منلو کې خپل ستونزه موجوده ده. ټول بار د کورنۍ او د ژوند نه انوله وشل شوی دی. ښځو ته هیڅ برخه ونډ نه ورکول کیږي. باورونه داسې جوړ شوی دي، نارینه باید ډیر بار واخلي، او همیشه باید ښځې ورته ملامت وي. هغه چې مثلا کولی شي خپل مسؤلیت واخلي، د راتلونکي لپاره خپل تجربه د ژوند واخلي، هغه نارینه ګڼل کیږي او اصیل ګڼل کیږي. هغه چې په هیڅ کور کې اصیل نه ګڼل کیږي، هم د میړه په کور کې، هم د پلار په کور کې، او په باندې سرمایه گذاري نه کیږي، هغه میرمنه دي، او دا قرباني دي وضعیت کیږي. متاسف.
د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو استاد ضیاءالحق شمس و چې د نجونو او ښځو جنسیتي تبعیض د هغه په تاوانونو او ستونزو او د دغه شان مسایلو د حل په موخه یې خبرې کولې. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې، د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بل خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بی اتفاقی یا نفاق منسترزی؟ په کورنۍ کې بی اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې